باصلاحیت مرکچیان په گاونډي مصر کې راټول شوي وو. د اسرایلو بیگانه یو پرله پسې حمله د غزې د روغتیاي چارواکو په وینا له ډیر شو زیات فلسطینیان ووژل. د النصر روغتون د چارواکو په وینا په وجل شویو کسانو کې د دوو ماشومانو په ګډون د هغې کورنۍ یولس غړي هم شامل دي چې کور یې په خان یونس سیمه کې په هوایي حمله کې په نښه شو. النصر روغتون وایي چې پر خان یونس ښار او شاوخوا سیمو له دریو حملو وروسته یې د درې دیرشو کسانو مړي ترلاسه کړي دي. د غزې یو بل روغتون د الاقصی د شهیدانو روغتون هم ویلی دی چې د یو بل برید په نتیجه کې د دریو کسانو مړی ورسېدلی دی. د اسرایلو پوځ وایي چې د تلفاتو د دې راپورونو په اړه څېړنې کوي. له دې مخکې د شپاړسو نورو کسانو مړی د خان یونس له حماد ناحیې وروسته له هغه ترلاسه شول چې اسرایلي سرتیري ترې ووتل. لس مړي د دې ښار له لویدیځ او دوه نور له جنوبي ښار رفح څخه هم ترلاسه شول. دا مړي د اسوسییټډ پرس خبري اژانس یو خبریال شمیرلې دي. د دې کسانو د مړینې علت سمدستي نه دی روښانه شوی، خو په تیره یوه اونۍ کې پر دې سیمو اسرایلي ځواکونو بیا بیا بمباري کړې وې. د غزې جګړه څه باندې لس میاشتې مخکې وروسته له هغه پیل شوه چې حماس ډلې پر اسرایلو برید وکړ. نږدې 1200 کسان ووژل او 250 نور برمته کړل. له سلو باندې اسرایلي برمته تیر کال د لومړي اوربند پر مهال خوش شول، خو باور دادی چې حماس ډلې به تر اوسه هم شاوخوا 130 تنه برمته ساتلی وي. د اسرایلي پوځ د اټکل له مخې د ټولو برمتو له دریو یوه برخه ښایي وژل شوي وي. د غزې د روغتیا وزارت د چارواکو لخوا د ورکړل شویو ارقامو په اساس د اسرایلو په ځوابي حملو کې له 40,000 ډیر فلسطینیان وژل شوي، خو معلومه نه ده چې په دوی کې ملکي وګړي څو او د حماس وسلوال څو دي. په عین حال کې ټاکل شوی چې په غزه کې د اوربند په اړه د بحث لپاره نن د مصر په پلازمینه قاهره کې د حماس په ګډون د ښکېلو خواوو لوړپوړي پلاوي غونډه وکړي. مصر، قطر او متحد ایالات د دې خبرو منځګړتوب کوي. پرون ماښام د امریکا د استخباراتو د مرکزي ادارې CIA مشر، د قطر د بهرنیو چارو وزیر او د مصر د استخباراتو رئیس په قاهره کې غونډه وکړه. یو باخبره مصري استخباراتي چارواکي په دې اړه اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته معلومات ورکړل. د حماس یو چارواکي محمود میرداوی وویل د دې ډلې پلاوی له قطري او مصري چارواکو سره د خبرو لپاره پرون قاهره ته ورسید. د دې چارواکي په وینا حماس ډله به په نننیو خبرو کې ګډون ونه لري، بلکې د غونډې له خبرو به یې مصري او قطري چارواکي خبروي. په اسرایلي پلاوي کې چې د پنجشنبه په ورځ قاهره ته ورسید، د استخباراتي ادارې موساد د بهرنۍ څانګې مشر او ځینې نور چارواکي شامل دي، او د امریکایي پلاوي مشري د CIA مشر ویلیام برنز او د منځني ختیځ په چارو کې د ولسمشر جو بایډن جګپوړی سلاکار بریت مکګرک کوي.
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه می ومني.
ستا په سترګو کې مې کور وای لکه وشکه، پر باړخوج را نسکور وای لکه وشکه، ستا کلک زړه مې نرم کړی لکه موم وای را سره چې دونه زور وای لکه وشکه، او اوس په ولي زره چاو دی وای سپېڅلی، اوس په ولي زره چاو دی وای سپېڅلی، که ته داسې غم خور وای لکه وشکه.
افغان لیکوال محمد ابراهیم سپېڅلی وایي چې د دې د نثر او نظم ډېره برخه د ځوانانو اړوند مسایل رانغاړي. د افغانستان په اوسنیو شرایطو کې چې ځوان نسل په تیره بې نجونو ته د زده کړې زمینه نه ده برابره، دا څومره اړینه ده چې لیکوالان داسې څه ولیکي چې هغه د ټولو خلکو په تیره بیا د ځوانانو لپاره ګټور تمام شي.
تر ټولو مهمه خبره همدغه ده چې بس هر سړی په خپل مسلک کې یو څه ولیکي د ټولنې د پرمختګ لپاره. نه، نو دا ډېره ښه ده د ځوانانو د ذهنونو د روښانولو لپاره. بیا په دا رقم شرایطو کې ډېره مهمه خبره ده.
نن امدا موضوع چیرو ملتیا موکړی. قدر منه دوستانو، یو شمیر لیکوالان او د کتاب لوستونکو وایي چې مطالعه د علمي کچې د لوړولو لومړنۍ ګټوره لار ده، خو له بده مرغه ځینې ځوانان دومره ارزښت نه ورکوي. دوی خپل ډیر وخت د ټولنیزو رسنیو په کتلو او لوستلو تیروي. د کتاب د مطالعې په برخه کې تجربه لرونکي کسان وایي کوم څه چې په کتاب کې لوستل کیږي ژر زده کیږي او تر ډیره وخته په ذهن کې هم پاتې کیږي. جمیله چې د کتاب لوستل د ټولو انسانانو لپاره اړین ګڼي وایي،
ما هیچ وقت اوتور نبوده که ما یک کتاب تا دستم نبوده باشه و علاقه به کتاب خواندن نداشته باشم، یعنی همیشه یک کتاب نیمه در پیش.
هیچ کله داسی وقت نده راغلی چه زما پلاس که کتاب نوی یا هم ده کتاب لوستلو تا علاقه و نلرم. خلاپه ده مرغزین زوانان فکر کوی چه ده کتاب ویلی وقت تیروی. توی په ټولنیزو رسنیو کې دومره غرق دی چې هغه د ښوونځي کتابونه هم نه لولي. څه خو لا د اضافه معلوماتو لپاره کتابونه دي. زه هم د اوس د افغانستان د تاریخ پاک له کتاب لولم. باور وکړه چې دومره ښکلی لیکل شوی چې لکه چنګک ما د ځان خواته کش کوي، مګر زموږ نور ځوانان دې ډول کتابونو ته ارزښت نه کوي. هغه ځوانان چې کتابونه لیکي زه له هغو څخه غواړم چې داسې لیکنې وکړي چې خلک یې کتاب یو ځل نه څو ځله ولولي، او له نورو ځوانانو څخه هم غواړم چې کتاب لوستلو ته وخت ورکړي، خپله علمي کچه لوړه کړي. کتاب وفادار ملګری دی. کتاب کله هم موږ یوازې نه پرېږدي، خپل کتابونه ښه وساتي ویل ولی او نورو ته یې د لوستلو لپاره ډالۍ کړي. زموږ ډېری کتابونه داسې دي چې کله یو مخ ولولې بیا یې له لاسه نه لرې کوي.
کتاب میخوانم و واقعا یک کتاب است که مثال یک صفحه میخوانی دیگه بازدگاهی که از دست ماندن هم میتونی.
در طالبان و دی حکومت بندیزونه چی دی خزینه و پزده کوی لکه ولی دی دی نامه شوی چه یو شمیر زوان اینجونه لکتاب لوستل اسخه هم لری پاتیشی. افغان زوانه زهره جنت په دی اکلا وی
کزه تاستاوه ما شخصا زخپلا مطالعه از ما مطالعه از دیره پیکه شوی یک کم رنگه شوی دا خی وقتو که به ما دیره زیاده مطالعه که و لو دیره مینه به مطالعه سره لرله، مگر اوس پیلن مطالعه لگه کم شوی دا خوبه هم دیره مینه لرم چی بازی نوی معلومات یا نوی کتابونه چی ما نوی مطالعه کریزی مطالعه که ما تا دیر خوان را کهی پا بکاره وقت که یا په دې وخت کې چې زه ډیره ستړی ما یا داسې ناهیلی یم، کله چې زه یو مطالعه وکړم یا هغه اشخاص چې ډېر په سختۍ یو ځای ته رسېدل دي د هغو د ژوند په اړه یو څه ووایم یا هغه پخوانۍ تېر شوې پیړۍ په اړه لږ مطالعه وکړم، هغه زما وضعیت یا زما روحیه ډېره ښه کوي. په هغه غمګین حالات کې یا د تنګۍ حالات کې ما ته مطالعه ډېر سکون راکوي. کله زه مطالعه وکړم بپېږم چې هیله شته دی، هیلې نه دي مړې شوې. نو زما په خپله مطالعه اوس ډېره کمرنګه شوې ده، خو بیا هم زه مطالعه کوم. مطالعه سره ذهن ډېر ارامه کېږي، یو ډول سکون انسان اخلي، یو ډول هیله پیدا کېږي. او عموما په افغانستان کې زما په نظر سره ټوله مطالعه ډېره کمرنګه شوې ده او خلک ډېر کم مطالعه کوي ځوانان.
ته دا راته وایې چې ولې د کتاب لوستل کم شوي دي؟ له ځانه راته وایه د تاسو مطالعه ولې کمرنګه سوه؟
زما مطالعه خو خورې ځکه کمرنګه شوله، مخکې بچو ما به ډېرې چې مطالعه کوله معلومات به مې اغستل، خپلو ملګرو ته به مې مرسول، په مکتب کې به مې نورو ته ویل، پوهنتون کې به مې نورو ته ویل، به موږ په هغې بحث کوو، عموما به مې داسې ګروپونه جوړول هغې کې به مې یو موضوع پیدا کوله. هغه خو اوس امکان نه لري چې مثلا موږ مکتب ته ځو، پوهنتون ته ځو، بعضې وظیفو ته ځو، هلته به بحثونه په وکړو او نور به داسې وو. ما به د هغې څخه استفاده کوله ورځني ژوند کې. اوس پیلن هغه کتابونه چې په کوټي سنګي کې پیدا کېدل یا لرې ځایانو کې به زه تللم، هغه مې ځان ته راوړل. اوس زه دونه هغه لرې ځایانو ته نه شم تللی، ځان ته یې نه راوړم. ورور مې چې لاړ شي افسوس، کتابخانه یا لمر کتاب پلورنځي نه بعضې نوټونه مې ورکړي چې دا کتابونه ما ته راوړه. خپله دومره نه ځم ورپسې، ځکه داسې یو ډول ناهیلیتوب د دونه د کور نه هم نه وځم. نو هغه چې کله کوم کتاب راته ډالۍ کې راوړي خپله یې مطالعه کوم، او نور عموما انټرنیټ نه بعضې معلومات راخلم هغه وایم. او همدا چې ناهیلي شوې یم، ډېر زیاته مینه مې وه ورسره، ادبیاتو سره مې ډېره مینه وه. خپله مې کتابونه لیکل، یو څه څېړنې مې کولې، لیکنې مې کولې. ومې لیدل چې ریکاله مې دومره لیکنې وکړې، دومره دغه زحمت مې ویستو، هېڅ داسې یو مثبت پوینټ نه و چې زما زړه ښه کړي. نو همدې سره مې زړه لږ ناهیلی شو او مات شو. کله مې چې دا وړې خورګانې ډېر زحمت، بس زه ورته وایم دومره زحمت مه وباسې، ځکه زه خپله ډېره ناهیلي شوې یم. بېرته په څنګ کې تشویق کړم چې نه، خپله وړتیا مهمه ده، خپله یو ځای ته ورسېږي حتمن به یو وخت ستا په درد وخوړل شي. خو دا چې ناهیلۍ اوج دی او ډېره ناهیلي شوې یم، نو زما مطالعه هم پیکه شوې ده او کمرنګه شوې ده.
بله، تاسو له خبرونه دا ښکاري چې د طالبانو د حکومت بندیز چې په ښځینه وې راوستلی ده، یو بل توان یې دا ځوانانو ته رسولی چې تاسو نه سئ کولی کتابتون ته لاړ سئ، کتابونه واخلئ او ویل ولئ.
بلکل، زما خو خپله شخصا همدا ده چې زما روحیه ډېره خرابه شوې. زما نه په څنګ کې د ټولو ځوانانو، زموږ چې کومې ملګري دي، هغه که دلته ژورنالیستانې وي، هغو دلته ډېر ښه فعالیت لرو، هغو ټولې ډېرې کمرنګې شوې دي، ځکه یو څه خو بندیزونه ډېر دي، مخنیوي ډېرې دي. یاره خبرې کې ډېرې څېړنې کېږي، ولې دې دا وکړو، ولې راووتې، دا خبره دې څنګه وکړه. دا د انسان زړه توری، زړه یې ماتی، جنجالونه ډېر جوړېږي، هم کورنۍ مشکلات چې هم بیرون سیمه کې دومره مشکلات چې به په یو پیغلې باندې نو عموما ډېر دل سره د کېږي زړه تورې کېږي. نو تنه زما په څنګ کې زما خوارخوندې زما ملګري چې همدې کابل کې اوسېږي ډېرې فعاله وي، ډېر فعالیتونه یې کول، هغه ټول په ټپه ودرېدلي دي. او که زه وایم د دې دلیل حکومت دی نو بالکل به زما دا خبره غلطه نه وي.
په دې علت چې یو ورځ دغه ټول بندیزونه لرې سي او بیا اوسېږي کولی کتابتون ته لاړ سئ، کتاب وګورئ او خپل علمی کچه لوړه کړئ.
انشاءالله انشاءالله مونږ هم په دې هیله یو چې انشاءالله داسې یو ورځ راشي چې مونږه درې کاله تیاره چې مونږه تیره او دا پړه نه بدله شي.
د کندهار ولایت اوسیدونکی هارون سمیم هم وایي چې د کتاب لوستل د ځوانانو لپاره هر وخت په تیره بیا په اوسنیو شرایطو کې چې د زده کړې دروازې د نجونو پر مخ بندې دي ډېر زیات اړین کار دی.
نو دا خو ډېره مهمه ده، په یو لحاظ دا مهمه ده چې هغه د دوی مسؤلیت دی او بیا په دغه رقم شرایطو کې خو بیا هغه مسؤلیت دوه چنده دی نه. تر ټولو مهمه خبره همدغه ده چې بس هر سړی په خپل مسلک کې یو څه ولیکي، خپل د مسلک اړوند چې هغه څه ولري د ټولنې د پرمختګ دپاره نه، په هغه اړه یو څه ولیکي. هر سړی که یو ژورنالیست چې هغه د ژورنالیزم په برخه کې نه، د هر مسلک سړی په خپل مسلک کې کار وکړي دا خبره ده. سپېشلي صاحب هم په خپل مسلک کې یادی اخته دی، په خپل مسلک کې لیکل کوي او دا ډېره ښه ده د ځوانانو د ذهنونو د روښانولو لپاره. بیا په دغه رقم شرایطو کې ډېره مهمه خبره ده. د په ژوندون د اثار ولوستل چې ځوانان یې ووایي، هغه د خپل مسلک اړوند کسان یې ووایي، او د ده د اثار لوستل د ده سره تر ټولو ډېره ښه مرسته ده نه. یعنې دې کتاب لیکي هم په همدغه نیت چې یو څوک یې ووایي، هغه ښه اړخونه یې هم رابرسېره کړي او منفي اړخونه یې هم د تور په ګوته کړي چې بیا دوی په آینده کې اصلاح کړي. د یو لیکوال لپاره خو نو دغه تر ټولو ښه خبره ده په ټولنه کې محبوبیت پیدا کړي. او د ځوانانو څخه زما خپله هم دا غوښتنه ده، یعنې دوی باید مطالعه وکړي، اثار ووایي د لیکوال د یو کتاب اوس خوار څوک لري چې کتاب رانیسي مطالعه کړي نه.
افغان لیکوال محمد ابراهیم سپیشلی وایي چې د دې د نثر او نظم ډیره برخه د ځوانانو اړوند مسایل رانغاړي. لن موري سره مې مرکه کړي. ښاغلی سپیشلی د خپلو خبرو په پایل کې وایي
سلامونه وړاندې کوم، ډېر خوشحاله یم چې د ځوانانو په خبرونه کې برخه لرم. زما تقریبا 15 کتابونه چاپ شوي دي چې یو په دې وروستیو کې چاپ شوي دي د کندهار میشتي مطبوعاتیان. نو بیا ما په طلوع افغان کې یو لړۍ راپیل کړه، کندهار میشتي مطبوعاتیان، هغه چا چې په کندهار کې د مطبوعاتو لپاره کار کړی و، کندهاریان و خو کندهاریان نه و، چې په کندهار کې د مطبوعاتو لپاره کار کړی و. یو ټوک مې مخکې خپور کړی و 100 نفره و، چې پاکې تقریبا یو څه ښځې هم پکې کې وې. او دا اوسنی ټوک چاپ شوی په دې کې 100 تنه دي. ما په دوه کتابو کې 200 کندهار میشتي مطبوعاتیان معرفي کړي چې د نیکمرغه د ښځو برخه هم پکې کې ده. یو کتاب دی د اوبو پر مخ ګامونه، اخباري کالمونه دي چاپ شوی دی. یو دی د پیغل زړه ادبي ټوټې دي، او یو دی تا شویل چوپ څه چاته موایا کلمونه دي، او یو هم دی د امام صاحب ژوندون ژباړه. په دې کې زما د ژوند حالات نور ژوندات مې په ادبي ټوټو کې را بیان کړی دي. په لاندې ادبي ټوټو کې مې چا ژوند بیان کړی دي، د ټولنیز نه خوځ مې بیان کړی دي، د ادبي ټوټو په لمن کې مې ولست وړاندې کړی دي. دا زما لومړی کتاب چاپ شو، به ډېر خلک خوښ کړي. نو اوس غواړم چې په دې کتاب څه زیاتونی هم وکم، تر څو هغه مینوال چې د دې کتاب دي غواړي د کتاب ترلاسه کړي، نو د زیاتون سره ان شاء الله په لاس باندې ورسې خیر سره.
ها که استاد نن سې وختنه وکم، یو ادبي ټوټه دی او چا هغه ژوند مو پکې بیان کړی په ادبي ټوټه کې، په یاد مو درته وایې؟
ما خپل لور ته شی لیکلی وو، نو اجازه به ته وایم دا مې په 2000 کال کې لیکلی دی.
بس خپل دی اجازه چښتن یې سترته وایې
ژوند دی وسه سرلیک دی به قدر مرغلری درانی او زړه رنجې لوري د غزما خړ پټو در واخله، د خپل سترګو او مخ څخه دی دا تک سپنی وشکره کوم غلی جر پاکی ک دلته ستا وشکې څه چې ویني دي هم قدر نه لري. د دې دنیا ډیر وګړي ډیر ظالمان دي، ستا سره هیڅ خوا خوږی ځکه نه لري. ستاسو مسكين معلم لوري دی، کمزوري معلم لوري دی،
ډیر کولای
ژوند دی وسه.
دا یوازې تاسو دی لور پاک نه ده، بلکې د ټولو افغان جنو او میرمنو ژوند سره ورته والی لري.
مجموع کې ټول افغانان معلم لوري چې دی په غربت کې ژوند کوي. یو بل بیا دوی بوره مور لدی رجالات څخه د وشکو چنی او چسیوي په هیڅ سر نه خلاص دی. هر څوک به ولې دی بس یو پښتنه به ځین کوله چې تنه خبره از مادرید ورن زمانه پرې درشې دان کړی دی. او ته وایې چې افغانستان جوړیږي؟
بله. رازو نور پښتنه ته درته وایې چې دغه ورستای کتاب متلی کړی دی، د دې په اړه ته وغږی کی دي کوم ژورنالستانو ژوندونه راخېستي تاسو ویلې او کسانو چې کار کړی په قندهار کې، کړي قندهار نه یم خو د قندهار پاکل باندې دوی راپور خبرونه درلوده. درته وایې څنګه په دې فکر کې سویسی اواز دی او ژورنالستانو ژوند راوخلې چې اواز قندهار
نو په نور برخه کې تذکیره وی، شاعرانو تذکیره و، د لیکوالانو تذکیره و، خو د مطبوعاتيان تذکره منه وترسل غسوي خو د ژورنالیزم مخکشان زرین انزور لیکلی وغیر بخوا چاپ سوی و د کندهار په ټول افغان لپاره ما غوښتي ام یو مضمون کړي چې مم ترته د ځوان خبريالانو جوړستان تشویق سي په دې کتاب کې سلطنه کسانه جمع کړي دي چې په دې کې یو شمیر داس خوندي دي چې هغه هم کندهار ته کار کړی او په کندهار کې اوسنسته خو باید نمونه ژوندې پاتې سي. مثال په توګه لکه رشیده امو په نامه خو په متواز کار کړی ولې په کندهار کې یا مثلا یو خارجي خبريال ډاکټر جولیا پاول دا هم کندهار کې مطبوعات کار کړی و دا د شو دې کسان دي په سل کاسه مجمع کړی دي سل کاسه مخ چاپ سی و
کله چې دي ځوان خبريالانو ژوند په یو کتاب کې چاپیږي څومره دوی ته قوت ورکوي انرژي ورکوي چې خپل ځوان انرژي نورم کاري نورم کار وکړي د هیواد مطبوعاتو ته تاسو اثر څومره لیدلی ځکه تاسو تازه ځوان ژورنالستان ته کتاب چاپ کړی څومره مثبت اثر تاسو لیدلی
ډیر مثبت اثر په دې خاطر کړی دي چې ما د کتاب چاپ سوي دي او خو دې خپل ما سپټل کړی د کتاب مستیر په یکواله سو څنګه تر لاسه کولای سو تر څو دې خپل ژوندلیک ویني بیا هغه ټول افغان چاپېدل هم دې ډیر همکاري سره کور په ژوندلیک لري بیا راکولې به زه ورته مرکې به ورسره کولای هغه چاپوله او په ځمکه کې دوی هڅېدل چې د خپل کار نتیجه دل چې دا زما په مطبوعات کې زه کار کوم دا زما کار قدر نه دی بیا ځای نه دی یو څوک څنګه زما کار ته په درنسته ګوري په اخبار کې چاپوي اخبار خو په کتاب کې چاپېږي او دا تاریخ پام ته پاتېږي نو دې لا هڅېدل لا کوشش کوي چې نور خپل کار ته په دقت او دغه ټکو متوجه کېدل چې دقت تر سرعت قربان کړي
چې کله د تاسو کتاب ځوان ژورنالستان لولي آیا کوم یو د سې مو ته انګیزه ورته پیدا شوی سره زم د سې کتاب ولیکم لکه سپیشل صاحب چې لیکلای
بالکل په هغه شمال په تلغان کې د لری د پیل کړ یو ځوان محمد عثمان برکت چې ډیر تکړه ځوان دی په کندهار کې هغه ویل چې سپیشل صاحب غواړم چې هغه ځوانان چې په نور برخه کار کړی دي زه به هغه راټول کړم او دغه سې لری په تلغان کې پیل کړم بیا کتاب جوړ کړم زه به هغه کارګر ځوانان چې مثلا په سیم کې اولمړی مثلا په بولتون کې اولمړی ولکه ماته به هغه فکر کړل او زه غواړم چې تاسو هم راټول کړم هغه ځوانان چې ټولنې کې شکر کړی هغه ځوان چې شمه دني فعال هغه څوک چې د مور پلار ځین خوشاله ولدا چې ماته به فکر کړو بیا هغه ځوانان راټول کړم بیا مال ور دغه به خښه کړی نو هغه ول زه دغه لږه پیلوم
bale هغه ځوانان چې دوی کوي سی او څو ولې کې خوښته لري کني وکړي په هر برخه کې هغه تاسو خپل تجربه سوایې چې ام دغه اوس تاسو وخت د خپل تازه دماغ نه کار وخلې او څو ولې کې تاسو به صورت وایې
پرشتان دا چې دی ول خپل ډیر مطالعه وکي لس کتاب دې مطالعه کې تنزل کتاب دې مطالعه کې یو کتاب دې ولیکي څکه تر کتاب لیکلو د کتاب مطالعه او معلومات راټولول ډیر مهم دي خپل ځان په مسلک کې څغوار کتاب نوښته کې هغه باندې ځان په هول ډیر اړین دي زه ځوانان ته وایم چې درمخه چې تاسو په کتاب ولیکي درمخه تاسو اول خپل زده کړې بشپړې کړئ کله چې زده کړې بشپړې کړئ زیاته مطالعه وکړئ شپه ورځ مطالعه باندې ولګوي د کتاب سره ملګری وکړئ پر فیسبوک او پر واتس اپ ډیر وخت مصرفوي ډیر وخت کتاب ته ورکړئ د کتاب سره ملګری وکړئ کتاب داسې ملګری دي چې هر وخت تاسو حاضر دي تاسو سوالو ته جوابونه وایي نه درته زیریږي نه درته خوبه کیږي او نه وایي چې مات خوب راځي شپه دا اوس نه کو تاسو سره خبرې نه کوم کتاب هر وخت مرته خبرې کوي مرته معلومات راخی نو کله چې موږ ډیر کتابونه مطالعه کوو کولای شو چې یو کتاب نوښته کوو کتاب ته لیکلو د کتاب مطالعه زړه نه بولم
bale لزان راتوې کله چې یو کتاب فایل کې لیکلې د خلاصيږي او ډیزاین کیږي وړاندې کیږي څومره ورته خوشاله یې څومره اس د خوخی کوي او د خپل خوړې او الیجلو قدر باندې هغه وخت سپیږي دا څه رقم یو اسی
دا موږ په کندهاري سره زب کلو کې نه ځای ژوند خوشاله یې خو به دی ول د شعر چې دی د شاعرانو لکه اولادونه داسې دي زه چې به کتابونه ګورم لکه اولادونه داسې دي هر کتاب مات دوغه ګران دي لکه څنګه چې زما په اولادو به سړی کاږي تر څو مره رسېږي هغه ټولین ته وړاندې کوي ټولین ته خدمت لپاره کتاب دوغه مهم دی ویني کرش لیکل مهم نه دي کتاب لیکل مهم دي کله چې موږ کتاب نه ما خدای کتاب باندې نوښته کړی چې هغه ټولین لپاره یو مثبت لکه ما چې ویل چې نور ځوانو واسه چې ورسره داسې ولري را پیل کی په ټولنه کې باید یو مثبت بدلون راوړي مثبت بدلون لپاره ته باید کتاب نوښته کړې نه یوه دي کتاب چې خلکو وخت ضایع کړي موږ باید کتاب لیکو داسې کتاب نوښته کړو چې هغه په ټولنه کې مثبت بدلون راوړي د خلکو ذهنونه روښانه کړي او کله چې به کتاب چاپېږي بیا تاسو په کالو کې ځایږي خوشاله چې روښانه زما کتاب ډیزاین سو دا دی ولې کل سو ایډیټ سو دی ترتیب سو دا کتاب یې مدري کال خوري شوی دی اما دا و چې المان ته راغلم درې کال ما په دې باندې په ایډیټ کې لري بیا مې په ځین نه و دغه په شاو سره چې کوم بوتو کما په نظر باندې چې ایډیټ وغه په شو کې درې کال مې لکه خوښ لاس ځان سره وګرځوي دا به څونه زما چې په هغه خبرو ته کتاب چاپ سره مسونه خوشاله یم او دا د کتاب چاپ بیا ما ته وسره کوي بیا ما هڅه یې بیا ما ته دا د کیسه پر بل کتاب باندې پیل وکم نو زه په بل کتاب سره انشاء الله اختم د کندهار څخه تر المان شي دا یونلیک دی بیا سفرنامه باندې کار کوم خیر سره هغه نو خیر چاپ سي ځوانان به وګوري مې خدای نور څوک واڅیر سفرنامه یې خلک سي نو به مولي تلسي
bale تاسو مهمه نقطه ته اشاره وکړه هغه دا چې کله یو څلی کې کار اخبار ته لیکل ورکوي کار د کتاب په باندې لیکي کوم جلې ته لیکل ورکوي نو مهمه دا چې خپل معلومات پوره او یو خت وړاندې کوي ټولنه ته نور ځوانانو ته په دې برخه کې مشوره ځوانانو ته ورکړي. کله چې لومړی مخه د دایټ کتاب ولیکي، څومره باید تا معلومات پخې، څومره باید هر شی رښتینی وي، څومره د املا خوي، څومره د کتاب محتوا خوي، په دې خبرې وکړي.
موږ وخت چې د بخښت تنقید ځوانانو د کتاب چاپول ډېر موږ علاقه درلوده، کتاب چاپ کو بیا په کوټه کې عبید الله درویش دورانی د پښتو ژبې غټ شاعر دی. نه درویش دورانی ته وایي درویش موږ غواړو یو کتاب چاپو، خو بار به درته نه ویل چې مې چاپوي، د بول صبر وکړي، صبر وکړي، مطالعه وکړي. موږ په زړه کې ویل چې دا درویش صاحب نه غواړي چې موږ کتاب چاپ کو، اوس په یرم چې درویش صاحب دا ډېر ښه خبره کول. بیا به دول تاسو وس لیکنه وکړي 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 لیکنه وکړي، بیا وخت به تاسو په دې کې چڼ وکړي. سړی باید کتاب چاپولو کې تلوار ونه کړي، ځکه کله چې کتاب چاپ شو بیا صدر صوتي بیا ستا کتاب نه، بیا د ولس کتاب دی، بیا خلک نقد پر کوي، بیا سړی په زیریږي که خدای نه کړه په کتاب کې نیمګړتیاوي ډېرې وي. نو زه وایم کتاب وځندوي، خپل علمي پانګه زیاته کړي، دا کتاب وړاندې کړي چې خلک یې په خپرولو ښه ویسېږي، په چاپ یې ښه ویسېږي، لوستونکي په لوستلو باندې ښه ویسېږي، او خلک افتخار وکړي چې ما په لکه کتاب ولوستې، دغه دغه شګړې مې ترلاسه کړې، یا ما ته یو فکر راکړي، یو مثبت فکر یې راکړي. نو زه هم کتاب مز په نامه کتاب باید نه وي، دا کتاب باید داسې وي چې د ولس ته پاتېږي، په ټولو وختو ته پاتېږي، خلک په دې باندې قضاوت کوي. لکه اوس چې موږ په سلو کالو مخکې په کتاب باندې قضاوت کوو، د بیبي صاحب په کتاب باندې قضاوت کوو، د بېنوا صاحب په کتاب باندې قضاوت کوو، د علامه رشاد بابا په کتاب باندې قضاوت کوو، د قیام الدین خادم صاحب، د ګل پاشا الفت رحمۃ اللہ علیہ په کتاب باندې موږ قضاوت کوو چې وڅن کتابونه لیکلي دي، افتخار کوو. بیا به راتلونکي نسلونه زموږ کتابونه ګوري، که ښه کتابونه وایي افتخار وکړي، او که نه وایي بچو را دستونه کمزوري خلک وڅن کمزوري کتابونه لیکلي. نو ځوانان ته پکار ده چې د کتاب ته لیکلو مخکې خپل مطالعه، خپل کتاب سره مینه، د پوهانو، لیکوالانو، مشرانو خبرو ته غوږ ونیسي، نو به د ځوانانو راتلونکي خلک ستایي.
بل سپیشل صاحب، تاسو شعر او شاعري سره څنګه یې؟ آیا شعرونه لیکئ لولئ؟
یو وخت شعرونه لیکل، او شعرونه وخت لیکل، ځین شعر په ځین ځای چاپسوي هم دي، خو شعري ټولګه نه لرم، خوري وري په مجلو کې چاپسوي دي، په اخبارو کې چاپسوي دي، په سایټو کې خبره سوي دي. یو ډیر مشهور شعر دی، چاپسوي وي، وای دا به تر خامخاره ته وای،
اما شعر به خلک غوښتنه کوي اوس مونږ ته وای.
هغه شعر ډیر مشهور دی، وای: ستا په سترګو کې مې کور وای لکه وشکه.
بله،
ستا په سترګو کې مې کور وای لکه وشکه، پر باړخوج رانه سکور وای لکه وشکه. ستا کلک زړه مې نرم کړی لکه موم وای، ستا کلک زړه مې نرم کړی لکه موم وای، را سره چې دونه زور وای لکه وشکه.
ډیر ښه.
او اوس به ولې زره چاو دی سپیشلی، اوس په ولې دا راچاو دی سپیشلی، که ته داسې هم خور ویل کې وشک.
ډیر ښایسته سپیشلی صاحب، ډیر ښایسته. راځو په دې باندې خبرې کوو چې راتلونکي ته څه پلان لري. آیا کوم بل طرحه د کتاب لپاره په ځان کې لري؟
د کندهار څخه بیا تر المانه پورې، یعنی یو سفرنامه باندې کار کوم. د ارغن لغاړې د راین تر څپو، د کندهار د ارغن غاړه ده، دا د کتاب نوم دی، د ارغن لغاړې، او په دغه بون کې بیا غټ سندي راین، د راین تر څپو زما د سفرنامه نوم دی. په دې کې زما د ټول هغه سفر حالات چې څنګه له کندهار سره وتلی، کابل ته راغلی، بیا قطر ته راغلی، بیا د قطر څخه څنګه راغلی یم فرانکفورت، او بیا په آلمان کې اوسېږم، په راډیو کې مې څنګه کار کړی دی، بیا ځینې سفرنګي کارونه کوم. دا ټول شامل خیر سره د لوستونکو په دغه راتلونکي کتاب کې وګوري.
که په دې خبرې وکړي چې کله یو څو کتاب لیکي، نوم څومره مهم ده؟ چې همداسې لکه تاسو جالب دوم ټاکلی ده، د کتاب نوم څومره لوستونکی هڅوي چې کتاب تر اخره ولولي؟
لکه څوک د کتاب محتوا مهم ده، دغه کتاب نوم مهم دی. چې ما مخکې ویل کتابونه خو اولادونه دي د لیکوالانو لپاره، نه نو اولاد چې پیدا کوي څنګه ښه نوم پرېږدي؟ کوشش کوي چې یو ډېر ښه نوم پرېږدي، هغه ستی کنه دی. نو څونه چې د اولاد لپاره د نوم کوشش کوي، د غون د کتاب لپاره، د مقالې لپاره، چې څونه مهم نوم وټاکل سي، غون دغه پیدا کوي. لوستونکي ته کتاب راپورته کې څه پوهېږي چې ولا په دې کې تر اوسه وګوره چې په کوشش کې دي. یو چا ویل زه په کراچي کې روان وم، په وړې کې کتابونه پراته و، بیا چې موږ تل د ډاکټر اعظم اعظم یو کتاب دی، د مینې غېږ، د سیمه راپورته کې مارته نور نه دی، دغه نوم چې وکړي نوم یې ډېر خوند راخي. او بیا چې وکړي د ډاکټر اعظم اعظم د کتاب لیکلی و، او بیا مې د کتاب راواخیستی، د نامه په خاطر رانی وي.
بله،
دا نوم ډېر تاثیر کوي. نو زموږ استادان لیکوالانو چې کوم کتابونه لیکلي دي، هغوی چې خپل کتاب لپاره کوم نومونه ټاکلي دي، دا نومونه یې خپله د لوستونکي ورکشي. لکه څنګه چې په مطبوعاتو کې موږ وایو، د خبر دپاره چې موږ لید ټاکو، لید باید جالب وي، لکه چنګک چې ته د خپل لوستونکي یا د ستا اورېدونکي ته راجلب کړي، لکه چنګک چې ورچې مایې را پراکارې. نو د کتاب لپاره بیا نوم د غونډه مهم دی، لکه څنګه چې په خبر کې لید مهم دی، دغسې کتاب د مخالې لپاره بیا هغه صدیق د غونډه مهم دی.
بله، کله چې کتابونو ته د نومونه ټاکې، خپله فکر ورته کوي که دوستانو سره مشوره ور باندې کوي؟
ډېر کوشش کوم، د ملګرو سره مشوره کوم، خپل رائے میں خوش وجہ خاطر خبریں پزین کی خم خاد مشورہ سرائی خود ڈیر دکھے خپل کتاب زما دی بای زخپل نو پکشتا اولاد زما دی بای زخپل نو پکشتا
زوانانو تا با پاخر او پیغام ولی رو چه خپل وقت زائی نکی دوی باید لیکن وکی پا هر برخه که چه دوی مهارت لری باید لغنه کار وقی که تاس لخلی او تو خبری ورتا ولی رو دا با دیر خوی
زو چه کل زوان نمو رو ما تخپل یو احساس دا حرکت را کی دا بیداری را کی دا سوکالی و دا خوشالی و دا کامرانی و دا یو گام خسلو لار چار را شی ما تزی تخ زوان نمو رو ما نو زوانان باید تل حد سو کی تل حد ساند و سیجه لطنبلی چخه لدیر خوب چخه لدیر خوراک چخه لدیر خبرو چخه پرزای بانی کار تا احمیت وار کی اگر که دا لکوالی که دا شایری که دا مور کارونی چه تولین تا گتر سی باید هوا تا مخه کی خپل وقت زایان کی زکه اغه چا چې د وخت قدر کړی وخت د وخت قدر کړی که چا د وخت قدر نه کړی وخت د وخت قدر نه کړی نو که چیرې زموږ افغان ځوانان غواړي چې پراتونکې لکه د سهار ستوري وځلېږي هغه باید شپې رونی کې نو زموږ ځوانان که چیرې غواړي چې وځلېږي باید د تور شپې پر ځای وځغمي د خلکو خبرې پر ځای وځغمي خولې توی کې او مایوس نه سي د مایوسۍ په نامه باید هیڅ څه ونه پېژني کار 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 هڅه 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 او کوشش وکړي ځکه دا یو تاریخي خبره ده چې ځوانان ټول د ملاتړ دي ځوان بیخي ټول پر ځوانان ولاړه ده نو که چیرې موږ غواړو چې ټول نه ولرو پو لایک په اصلي او دې علومو سنبال ځوانانو ولرو نو ځوانانو وخت مزای کوي خپل راتلونکی د سبا لسول په څیر روښانه کړي
ډیره زیاته مننه تاسو باندې سلامات اوسئ
کور مودان د افغانستان د شیرازي او نیکمرغۍ په هیله
درن دوستانو دا ودی دیونه د تان د څنګ خبرونه تربیه فرض کی چې است الله مومال او ملګری درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه
په سلامونو مو له آزادۍ رادیو څخه درسي ساعت خبرونې ته هرکلی کوم. نن په درسي ساعت کې د اووم، اتم او نهم ټولګیو تاریخ لولو. د خبرونې درسي مواد د لرن افغانستان ښوونیزې موسسې په مرسته چمتو شوي او له آزادۍ رادیو خپرېږي. لومړی زو او دوم ټولګي تاریخ پیلو. کمو په یاد وینو د تاریخ په تیر درس کې خون کې مبتدا د بیبي هاجرې او اسماعیل علی السلام د تاریخي داستان په لړ کې دا ویل چې اسماعیل علی السلام په کم عمر کې د خدای پاک امر لازم وباله، د خدای په امر او د خپل پلار په غوښتنه قرباني ته حاضر شو، خو زوی او پلار د خدای له دې ازمایښته بریالي وتل. نن به د قربانۍ په برخه کې د خدای د فرمان لپاره ځای کولو وروسته د ابراهیم او اسماعیل علیه السلام له لوري یو بل تاریخي شاهکار ولولو. دا تاریخي پیښه د دوی په لاس د کعبه شریفه جوړېدل دي. د ښوونکي په درس کې به واورو چې کعبه شریفه څنګه جوړه شوه او د جوړولو اهداف کوم وو.
نن مو اوله موضوع ده د کعبه شریفې ودانول. حضرت ابراهیم علیه السلام د اسماعیل علیه السلام په ګډون د پاک خدای جل جلاله په امر کعبه شریفه ودان کړه او حجر الاسود ته د هغه په دیوال کې ځای ورکړي. هغه وخت چې د کعبه شریفې دیوالونه جوړول دا دعا به یې ویله: ای پاک او لوی خدای، زموږ دا هڅې ومنه ځکه ته هر څه اورې او په هر څه پوهېږې. ای خدای، موږ مسلمانان خپل مطیع وګرځوه او زموږ په نسل کې داسې قوم پیدا کړه چې ستا مطیع اوسېږي. موږ ته د عبادت لار راوښه او پر موږ مهرباني وکړه ځکه ته بخښونکی او مهربانه یې. ای لوی خدایه، په دې ملک کې د هغه له خلکو څخه یو رسول راولېږه چې ستا آیتونه ورته واوروي او حکمت هغو ته وښیي او د هغو اخلاق خواره او حمید وګرځوي، په تحقیق سره چې ته زیات قدرت لرې او لوی ذات یې. په دې توګه بیت الله شریفه د پاک خدای جل جلاله د عبادت او لمانځنې لپاره د ابراهیم علیه السلام لخوا په مکه معظمه کې جوړ شو. دا ودانی یوازې د عبادت لپاره نه ده، بلکې د پخوا وختونو څخه د توحید د تبلیغ مرکز وو. له برکت څخه ډک کور او د عالمانو د لارښوونو مرکز ټاکل شوی وو. مخه او مقصد دا و ترڅو ټول هغه خلک چې پر واحد خدای پاک جل جلاله ایمان لري په دې ځای کې سره یو ځای سي او په ګډه د الله پاک عبادت وکړي او د وحدانیت پیغام له ځانونو سره خپلو هیوادونو ته یوسي او هلته خلک هغه ته راوبولي. له همدې کبله چې لوی خدای جل جلاله د کعبې حج په ټولو شتمنو مسلمانانو باندې په ټول ژوند کې یو ځل فرض ګرځولی دی، نو الله پاک ورته هغه شتمنو خلکو ته دغه امر کړی دی چې کم خلک شتمن او پیسې ولري هغه باید حج وکړي. راځو دوهم درس ته چې د ابراهیم علیه الصلوۃ والسلام مړینه ده. ابراهیم علیه الصلوۃ والسلام د یو سلو پنځاویا کلونو عمر څخه وروسته وفات سو او په فلسطین کې د الخلیل په ښار کې خاورو ته وسپارل سو. پر حضرت ابراهیم علیه الصلوۃ والسلام باندې لس صحیفې نازلې سوې دي او دغه صحیفې به موږ په راتلونکي او نوي درسونو کې وایو چې د صحیفې او د قرآنی آیاتونو ترمنځ څه توپیر دی.
د درس په وروستۍ برخه کې لکوونکي مودا واوریدل چې ابراهیم علیه السلام یو سلو پنځه اویا کلنۍ کې وفات شو او دی د هغو پیغمبرانو له جملې و چې صحیفې پرې نازلې شوې وې.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبې له ورځې له ازادي راډیو پیلي کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبې تر سه شنبې دا سهار په اتنیمو بجو له ازادۍ راډیو.
مننه چې له ازادۍ راډیو څخه درسي ساعت ته غوږیست. اوس هم د اتم ټولګي تاریخ د عباسي خلافت د تاریخ په لړ کې په تیر درسي ساعت کې دا ویل شول چې عباسي خلافت په بغداد کې رامنځته شو، خو عباسي حاکمان هلته له ګڼو ستونزو سره مخ وو او د دوی د حکومتونو ډیر وخت په جګړه کې تیریده. له همدې امله وروسته بیا د عباسیانو حاکمیت له بغداد څخه مصر ته انتقال شو. نن به په مصر کې د عباسي پاچاهانو سلسله پیل کړو او په دې برخه کې به ښوونکی دا راته وایي چې په دې تاریخي سلسله کې څو عباسي سلطانانو پر مصر واکمني کړې او د مصر سیاسي تاریخ ته یې څه په میراث پرېښي دي. دا تاسو او دا هم د ښوونکي درس.
په تیر درس کې خو مو ویل چې د عباسي د حکمرانانو انحطاط او زوال. په دغه درس کې موږ د مصر کې د عباسي سلطانیو حکمراني یا هم په مصر کې چې کوم سلطنتونه تیر شوي دي هغه حکمرانان. اول مستنصر بالله چې د 1495 څخه 1508 هجری قمری پورې د واکمنۍ کړی ده. مستنصر بالله په قاهره کې د یو څه وخت تیرول څخه وروسته د عراق ته تلل اراده وکړل. په لار کې د تاتاریانو پوځ سره وجنګېدی. د ډیرو وینو تیول څخه وروسته مصري پوځ مات وخوړله. د خپلې ناکامۍ څخه مایوس او ځان یې مخفي هم پټ کړ. ځینې وایي چې په همدې جنگ کې مستنصر بالله ووژل شو. دوهم راجو حکیم بی امر الله د 1516 څخه تر 501 هجری قمری کال پورې. د مستنصر نه وروسته ظاهر بیرس د عباسي خاندان یو شخص ابو العباس احمد په قاهره کې مقرر کړ. نوی حکمران د حکیم بی امر الله لقب غوره کړ، یعنی پر خپل ځان یې د حکیم بی امر الله نوم کېښوي. وروسته له یو وخت څخه د ده او ظاهر ترمنځ اختلاف پیدا شو. د یې بندي او نظر بند کړ. د ده د حکومت موده 40 کلو څخه زیاته وه، سره له دې چې د ده په نامه سکه جاری وه او خطبه هم د ده په نامه ویل کېده. لیکن د ده حکومت زیاته موده په زندان کې تیره شوه او بالاخره په 501 هجری قمری کال کې مړ شو. بیا وروسته راځو د لومړی مصطفی الله دغه حکومت. د حکیم د وفات څخه وروسته د دزوی سلیمان د مستکفی بالله په لقب سره د سلطان ناصر لخوا پر تخت کښېناستی. د دوی ترمنځ پوره دېرش کاله اړیکې ډیر شوې وې، لیکن شرپسنده عناصرو یعنی هغه خلک چې شارې جوړوي د دوی په منځ کې شیطانتونه او داسې غلط عمل ترسره کول د دوی په منځ کې بدګماني پیدا کړه. د سلطان وخت سلطان هغه شخص و چې سلیمان یې پر تخت کشنوی د سلطان واک او تنخواه کم کړه. بلاخره په 1340 هجری قمری کال کې دی خپل هم وفات شو. د ده څخه وروسته واسق بالله سلطان سو د سلطنت شپږ میاشتې دوام وکړي. کله چې دی معزول یا هم ایسته سو نو د ده پر ځای احمد بن مستکفی د دویم حاکم بی امر الله په لقب سره د سلطنت په تخت کښېناستی. د دې حکمران په زمانه کې د مصر اووه فرمان روایان تیر شوله. دوی ټولو حاکم بی الله ته په درنا او د قدر په سترګه کتل. حاکم په 1340 هجری قمری کال کې وفات شو او د ده پر ځای د ده ورور ابوبکر بن مستکفی د لومړي معتمد بالله په لقب سره په تخت کښېناستی. د کابو 15 کاله حکومت وکړي. په همدې ترتیب سره د مصر ټول قدرت د مصر د امراو سره و، لکه څنګه چې موږ په تېر درس کې وویل چې دوی هیڅ واک نه درلودې. هغه حقیقي واک یې د امراو سره و. راځو د عباسیانو د دورې ته یو لنډه کتنه کوو. د عباسیانو دوره د امویانو په خلاف چې د فتوحاتو دوره هم بلل کیږي د مدنیت او پرمختګ له کبله شهرت لري. اداري تشکیلات سم او دایمي او موقتي عسکر په ښه توګه تنظیم شول. علم، پن او پوهنې په زړه پورې ترقي او پرمختګ وکړي. علمي کتابونه د باندنیو ژبو څخه په عربي ترجمه شول. تاریخ لیکونکو، تعلیب کوونکو او جغرافیا لیکونکو د معلوماتو راټولولو او د پوهې د ډیرولو لپاره د یون او سفر کړاوونه په ځان وکړل او ډیر جغرافیایي کشفیات یې وکړل. په لویو ښارونو کې کتابونه او پوهنتونونه جوړ کړل. عالمانو، ادیبانو او د پوهې خاوندانو د علم او پوهې په ښودنه کې ډېر کوښښونه وکړل. عربي ژبه د ټولو آسیا او افریقا په اسلامي مفتوحه هیوادونو کې رواج شول او عمومیت یې پیدا کړي. په طب، ریاضي او نورو علومو کې لوی استادان منځته راغلل. بغداد د عباسیانو پلازمینې په ټولو ښارونو باندې امتیاز درلود. د ملک په هر ګوټ کې لارې، کاروانسرایونه، جوماتونه او روغتونونه جوړ شول. په دمشق کې د ټوکرانو د اوبدلو کارخانې جوړې سوې. د مالګې، سرپو، ګوګړو، اوسپنې او نورو کانونه راویستل شول. په بغداد سربیره بصره، کوفه، مصر، کروان، نیشاپور، بخارا، مرو، ری او داسې نور ځایونه هم د علم او ادب لوی مرکزونه وه.
د عباسیانو د تاریخ سلسلې په برخه کې مو ولوستل چې دغه دوره د علم او فرهنګ د ودې لپاره یو خورا مهم وخت و او په همدې تاریخي دوره کې د عباسي خلافت په اډانه کې د علم او فرهنګ د ودې ترڅنګ عباسي حاکمانو، عالمانو او فرهنګیانو ته د دې زمینه برابره کړه چې د دوی د خلافت له جغرافیې بهر هم سفر وکړي او علمي تجربې له ځان سره راوړي.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیز ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 9 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
د نهم ټولګي زده کوونکو ته ښه راغلاست وایم. د نهم ټولګي زده کوونکو ته په تیر درسي ساعت کې دا بیان شول چې شاه زمان د خپل حکومت ډیر تمرکز پر کابل ورټول کړی وو او د حکومتوالۍ په برخه کې د ښو پروګرامونو او مهارتونو له امله د خلکو ترمنځ نفوس هم ډیر وو. خو د هغه د حکومت سلسله هغه مهال پای ته ورسېده چې د یو ملا له لورې ونیول شو او ړوند کړل شو. نن به دا ولولو چې شاه محمود څنګه لومړی ځل واک ته ورسېد او واک ته د ده په رسېدو سره د هیواد په کومو سیمو کې بغاوتونه پیل شول او د دې بغاوتونو په پایله کې د شاه محمود واکمنی له کوم برخلیک سره مخ شوه.
د شاه محمود لومړی ځل واکمنی د 1301 څخه تر 1304 زیږدیز کال پورې د انګریزانو د سیاست نه په کار اخیستلو سره د سدوزیو ترمنځ د سیالۍ نه ګټه پورته کړه. غوښتل یې چې شاه زمان د منځه یوسي. د هغوی پام د شاه زمان ورور شهزاده محمود او بارکزی سردار پتی خان ته چې ایران ته تښتېدلي وه راوګرځېد. د انګریزانو په واسطه د توتیو په لار اچول او ټول سیمه ییز ځواکونه له یو اړخه د شاه زمان د وړونو ترمنځ نفاق له بل اړخه دې ته زمینه مساعده کړه چې شاه محمود واک ته ورسیږي. په همدې حالت کې د انګلیس استعماري سیاست پراخوالی مونده. د هیواد په لویدیځ کې هم د هرات د ویش لیوالتیا د قاجاري دولت له لوري څرګندېده. په دې سربیره شاه شجاع د افغانستان په ختیځ کې او د پنجاب د سکانو حکومت په پېښور کې د نوموړي پر ضد په جګړه لاس پورې کړ. د دې ترڅنګ د شاه محمود د دولت ماتې په موخه د عبدالرحیم خان غلجایی په مشرۍ ستر ځواک د غزنی په لور حرکت وکړ چې د شاه محمود ځواکونو لخوا د ماتې سره مخ شو. د دې لپاره چې کابل کې خلک د شاه محمود له ادارې نه خپه و په پاڅون یې لاس پورې کړ او نوموړی یې د کابل بالاحصار کې محاصره کړل. شاه شجاع کابل ته راننوت او د بابر په بند کې استوګن سو. په همدې وخت کې وزیر پتی خان د خپل لشکر سره شاه محمود د خلاصون لپاره له بامیان نه راورسید، خو مختار الدوله په مشرۍ د شاه شجاع لشکر په کازی کلا کې د هغو مخه ونیوله او پتی خان یې له ماتې وروسته د کندهار په لور شاتګ ته اړ او د شاه محمود له زوی کامران سره یو ځای سو. د شاه محمود له ماتې او تسلیمېدو نه وروسته شاه شجاع بلاحصار ته ننوت او خپل واکمنی اعلان کړم. شاه شجاع د لومړي ځل واکمنی څرنګوالی کله چې شاه محمود په لاس شاه زمان ړوند سو، د خلکو زړه بدوالی د شاه محمود په وړاندې ډیر سو او شاه شجاع د فعالیتونو لپاره لاره خلاص سو. هم هغه و چې نوموړی د کابل د خلکو په بلنه پلازمېنه ته راننوت او د هیواد چارې په لاس کې واخیستې. د کومه ځایه چې د افغانستان خلک د کورنۍ جګړو نه په تنګ سوي و، د هیواد د امنیت غوښتونکي و، شاه شجاع په یو لړ کارونو لاس پورې کړ ترڅو د خلکو هیلې پوره کړي. د بېلګې په توګه خپل ورور شاه زمان یې خوشي کړ، د خپل ورور مخالفین یې وځپل او له هغه ډلو ډلی ای عاشق شینواری په دار وزړوه. هغه د بارکزیو اوړونو په پخلا کېدو لاس پورې کړ او د اړیکو د ټینګولو لپاره یې دوست محمد خان خور ځان ته واده کړ. وزیر پتی خان ته د هیواد په اداري چارو کې برخه ورکړه، خو بیا هم دې کار تر ډیره مودې دوام ونه کړ. وزیر پتی خان د شاه شجاع پر ضد د هیواد په بیلابیلو سیمو کې په لمسون لاس پورې کړ، خو ګټوره پایله نه درلوده. په پای کې هغه مهال چې شاه شجاع کشمیر او پېښور کې و، شاه محمود د خپلو پلویانو په ملاتړ له بنده وتښتېده او د شاه شجاع ضد ځواکونه یې راټول کړل او په پای کې شاه شجاع په ګندمک کې له ماتې سره مخ او په دې توګه شاه محمود د دوم ځل لپاره پر تخت کېناست. شاه شجاع یو فرهنګي سړی او د دري ژبې شاعر هم و.
د نهم ټولګي په تاریخي سلسله کې مو ولوستل چې خلک د شاه محمود او د هغه په دوره کې له داخلي بې ثباتۍ پتنګ شوي وو او دې وضعیت شاه شجاع ته د دې زمینه برابره کړه چې کابل ته ننوځي او د حکومت واګې په لاس کې واخلي.
پام وکړئ، د پښتو خپرونې مهال ویشته د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اووم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو څخه تر 9 بجو، د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو. درسي ساعت د شونځي بدیل نه دی او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لاري تاسو ته خبريږي.
ګرانو زده کوونکو، هیله ده چې نننۍ درس درته په زړه پورې تمام شوی وي. په همدې هیله له تاسو مغوښتنه دا ده چې له درسي ساعت وروسته له نننۍ لوستل شوي درس څخه په استفادې په خپلو کتابونو کې راغلي پوښتنې او تمرینونه حل کړئ. نننۍ درسي ساعت همدلته پای ته رسو. د خدای په امان.
تاسې دا خپرونه اورئ او دا خپرونه له تاسې یا ستاسې د کورنۍ له غړو سره په زده کړو کې مرسته کوي، له موږ سره پر دغه واتساپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پرېږدئ. دا واتساپ شمیره ده 00420221240401. یو ځل بیا 00420221240401.